نگم خوشیست از در و با
دی یو ستودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو غرمنی خبری پروگرام د تاسو خره خلاص کوم وخت په افغانستان کې 12 بجې شوې په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي د دې وروسته په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. دا وروسته له هغه چې په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز باندې طالبانو یو بریدو کړو پکې لږونه کسانو ته مرګ ژوبل واوخته. دا مدثر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وای.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو د جنوبي چین د سمندرګي پر ډېره برخه د چین لانجمنه ادعا رد کړه. د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له خپل روسي سیال د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړي بیان کړي دوه خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړی وروسته له هغې له لاوروف سره خبرې کوي چې په افغانستان کې طالبانو ته د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره د انعام ورکولو پر سر په دې وروستیو اونیو کې په متحدو ایالتونو کې بحثونه ډېر تاوده شوي دي. د ټرمپ ادارې په دې اړه راپورونه کم اهمیت بللي او ویلي دي چې امریکایي استخباراتي ادارو دا نه ده تایید کړي چې روسیې د ګڼې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په خاطر پیسې ورکړې وي. روسیې همدغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران داسې مهال د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا حملو بیا زور اخیستی. یوه هم پرون د سمنګان په مرکز ایبک کې وه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ایبک ښار کې د طالبانو وروستی موټر بم چاودنه او حمله غندلې او ویلي دي چې دا حمله هغه کسان پیاوړي کوي چې د سولې مخالفت کوي او د سولې د دښمنانو په خوښه لوبیږي. خلیل زاد نن سهار په ټویټر په یو بیان کې یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د سمنګان په مرکز کې پرونی حمله وروسته له هغې وشوه چې د بندیانو د خوشې کولو په پروسه کې ستونزې راولاړې شوې او طالبانو خبرداری ورکړل چې دوی ته له جګړې پرته بل انتخاب نه دی پاتې. ښاغلی خلیل زاد ټینګار کوي چې امریکا به له طالبانو سره د سولې د موافقې له مخې خپل اقدامات په مشروع ډول ترسره کړي او د بندیانو د تبادلې د بهیر د بشپړولو، د تشدد د کمولو او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. په شمال کې د ملي اردو د رقل اردو په تیرو 44 ساعتونو کې د شاوخوا اویا طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردو ویان حنیف رضایی په یو بیان کې چې نن سهار رسنیو ته استولی ویلي چې د وسلوالو ته پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د حملو پر مهال مرګ ژوبل اوښتی ده.
در این حملات حراس افغانای طالب در طی 24 ساعت گذشته در ساحه مسئولیت ما
در تیر چلیش و ساعتون پترس که زموگ دی مسئولیت پسا حکری ترورستان دی ترورست و طالبانو پا حملو که دو دیش طالب وسلوال وجل شوی او شپک دیش نور تپیان دی پتوله که پتیر ورس که دی دخمن نجدی اویا وسلوال مره او تپیان شوی دی. خغلی رضایی وایي دا نښتې د بلخ، فاریاب او سمنګان په اړوندو سیمو کې شوي دي. شاهین قل اردو د دې ادعا په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي چین د سمندرګي په ډېره برخه د چین لانجمنه اداره رد کړې او د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو د دریځ ملاتړ کړی دی. تمه ده چې دا اعلان به د واشنگټن او پیکینګ په اړیکو کې ترنګلتیا لا زیاته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جولای په 23 په یو مکتوب کې په دې اړه د واشنگټن رسمي دریځ روښانه کړ. ویل متحده ایالات دا خبره په ډاګه کوي چې د جنوبي چین پر سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعا ګرسره غیرقانوني ده او چین پر دې سیمو د ولکې لپاره د زور لارې کمپاین کوي. پومپیو وای نړۍ پیکینګ ته اجازه نه ورکوي چې دا سیمه په خپله سمندري امپراتوري بدله کړي. چین هم د پومپیو د دریځ په وړاندې غبرګون وښود. په واشنگټن کې د چین سفارت په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو وویل امریکا په دې لانجه کې مستقیم دخالت نه لري خو بیا هم خپلو لاسوهنو ته دوام ورکوي. بیان زیاتوي چې امریکا په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په پلمه خپل زور ښیي، کړکېچ ته لمن وهي او پارونې کوي. چین د دې سمندرګي په سلو کې نږدې نوي خپل مالکیت بولي خو اندونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان هم پر ځینو برخو د مالکیت ادعا لري. د امریکا کالیفورنیا ایالت د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره بیا بندیزونه ولګول. د امریکا دغه تر ټولو زیات نفوس لرونکی ایالت په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو او پر کووید 19 ناروغۍ د ډیرو کسانو د بستر کېدو شاهد و. په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایروس تر اوسه له 135,000 زیات کسان مړه کړي دي. د کورونا وبا د امریکا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې چې په مې میاشت کې پکې بندیزونه لرې شوي وو ډېر د خپرېدو په حال کې ده. د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر له 10,240,000 کسانو اوښتی او د مړو شوو شمیر هم له 515,000 کسانو اوړي. او د فرانسې حکومت او صنفي اتحادیو پرون دوشنبه یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې 1.5 میلیارد یورو روغتیایي کارکوونکو ته د هغوی د تنخواو د زیاتوالي لپاره ورکول کیږي. که څه هم د فرانسې صدر اعظم اعتراف کړی چې د کورونا وبا خپرېدو ته په پام دغه اقدام یو څه په ځنډ کیږي. کله چې کورونا په فرانسه کې اوج ته رسېدلی وه خلکو شپه او ورځ د روغتیایي کارکوونکو د کار کولو ستاینه کوله، خو دغو کارکوونکو ویل چې که په دې برخه کې کوټلي اقدامات ونه شي دغه ستاینې به یوازې هوایي ستاینې وي. د دغه 1.5 میلیارد یورو څخه د نرسانو او روغتیا پالانو تنخواوې په میاشت کې 103 یورو زیاتېږي. 4.5 میلیونه یورو هم د هغو ډاکترانو د تنخواو د زیاتوالي لپاره ځانګړي شوي چې یوازې د روغتیا په عامه سکتور کې کار کوي وبخي، او هدف یې دا دی چې له خصوصي کلینیکونو خلک جذب کړي. په فرانسه کې کورونا له 10,000 زیات کسان مړه کړي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې په ایبک ښار کې د طالبانو برید سخت غبرګونونه پارولي. له هغې ډلې زلمی خلیلزاد ویلي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. افغان حکومت په دې اړه وایي. د ولسمشر ویاند دواخان مینپال وایي سمنګان د ملي امنیت پر ریاست باندې په وسلوال برید کې 10 افغان فوجان وژل شوي او 3 ملکیان ټپیان شوي دي. په هلمند کې د کرونا وبا په خاطر د پولیو کمپاینونه ندی تطبیق شوی. د هلمند یو روغتیا پال وای
د خلکو د عبور او د مرور په وخت باندې موږ الته واکسینونه کول، هغه هم د منځولاړه نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل.
د همور چې د امریکا متحده ایالاتونو د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت لانجمن ادار رسما رد کړه. رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطې وي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه په سمنګان کې د ملي امنیت ریاست پر مرکز برید غندلی او لیکلی دي چې دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت هم په ایبک ښار کې د طالبانو برید ته په غبرګون وایي. دا حمله ښیي چې طالبان لا هم په تاوتریخوالي او د جګړې پر دوام ټینګار کوي. په سمنګان کې د ملي امنیت پر مرکز برید په نړیواله کچه غبرګونونه پارولي دي. امید ظهیرمال په دې اړه جزئیات لري.
د سمنګان په مرکز ایبکخار کې د ملي امنیت پر مرکز د طالبانو لبرید او ورځ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا حمله غندلې ده. ښاغلي خلیلزاد د سه شنبه په سهار په خپل ټویټر باندې ولیکل، له دې وروسته به په افغانستان کې د دوی کړنې له طالبانو سره د سولې د هوکړې جزئیاتو په عملي کېدو پورې مشروطوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړې، له طالبانو سره د سولې د هوکړې له لاسلیک 115 ورځې وروسته د دې هوکړې د عملي کېدو مهم پړاو را رسېدلی دی. خلیلزاد په سمنګان کې د طالبانو وروستي برید ته په اشاره لیکي، د یو ولایت پر مرکز د چاودیدونکو توکو کارول د منلو نه دي او دا کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ په 115 ورځو کې باید بهرني ځواکونه راکم شوی وای، تاوتریخوالی کم او همدا ډول بین الافغاني خبرې پای وای، مګر له دې ژمنو یوازې بهرني عسکر راکم شوي خو تاوتریخوالی زیات شوی او د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې هم نه دي پیل شوي. ولسمشری ماڼۍ هم په سمنګان کې برید د طالبانو لخوا د تاوتریخوالی دوام بللی. ارګوایي د حمله ښایي چې طالبان له هم په تاوتریخوالی او د جګړې پر دوام ټینګار کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو لخوا د جګړې دوام یوازې په مذاکراتو کې د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. بلخوا د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم نن د جګړې د خکیلو لور یو څخه د تاوتریخوالي د کمیټو غوښتنه کړې ده. کمیسیون نن رسنیو ته ویلي چې د جګړې خکیلو لوري باید په خپلو بریدونو او همدا ډول جګړو کې د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. د سمنګان په مرکز ایبکخار کې پرونی برید په نړیواله کچه هم غندل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو سربیره ناټو او همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازولۍ یا یوناما هم دا برید غندلی او د جګړې په خکیلو لوري غږ کړی چې تاوتریخوالی راکم کړي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان ولایت د ملي امنیت پر ریاست باندې پرونی برید چې طالبانو کړی غندلی او لیکلي دي چې دغه کار به د سولې د مخالفینو هڅې لا پیاوړي کړي. ور به شو شمال ته د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړی ده. له پرون راهیسې حبیبزی صاحب ستړي مشه پروګرام ته ښه راغلی. دا راته وایي چې آیا بلخ ته هم د سمنګانو د پرونی حمله ټاپیان راوړي که څنګه په کوم وضعیت کې دي؟
سلامونه استرالیا سپ تاسو ته او تاسو ته د ټولو اړوندو ته. لومړی خو باید ووایم چې په سمنګان ولایت کې ټاپیانو شمیر چې پرون د ریشپټه تنا یې راپورونه خبر شوی وو د کچو سره شوی تر اویا پورې رسیدلې ده. د سمنګان ولایت د ولایتي شورا استازي د خبر تاییدوي. د دې ترڅنګ د دغه پیښې ځینې ټپیان د بلخ حوزوي روغتون ته رانتقال شوي او دلته یې درملنه کیږي. د دوی وضعیت چې موږ له نږدې وکتل د اندېښنې وړ نه دی او ډاکترانو سره مو کومې خبرې چې د تلو د دوی وي شاید له یو څه درملنې وروسته مرخص شي. یو مهمه مسله بله دا ده چې په سمنګان ولایت کې په دې وروستیو کې طالبانو وسلوالې حملې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوستو هم زیاتې شوي دي او په دې تړاو نن په بلخ ولایت کې د بلخ ولایتي شورا استازو او ملي فعالانو یوه غونډه درلوده. دوی سربیره پر دې چې د تېرې ورځې حمله وغندله، د تېرې ورځې د قربانیانو کورنیو لپاره یې هم د حق وختنه وکړه، ځکه په تېر ټرمز بیت کې ډېره پاخه سیمه ویجاړه شوې ده. خلکو خپل د استوګنې کورونه له لاسه ورکړي دي، کاروباریانو کارونه له لاسه ورکړي دي، هټۍ له منځه تللې دي. د دې لپاره چې په ډېر کم وخت کې دوی وکولی شي چې دا کسان بېرته خوره ودروي او د استوګنې مناسب سیمه ورته مشخصه کړي. د مرستندویو ټولنو څخه یې دا وغوښتل چې ژر تر ژره دغو کسانو ته پام وکړي او هلته
مننه کوم. فقط یو سبل چې په خوال رسنیو کې هم د دغې پیښې عکسونه خپاره شوي دي او ښایي چې ورانه زیات کړی دی، هلته خلک څه وایي؟ د دغې پیښې شاهدان چې تاسو لیدلي یا ناروغانو سره مو چې کتلي دي څه په یاد پاتې دي؟
دوی فقط دومره وایي چې پیښه د موټر بم له امله رامنځته شوې ده او دا چې پراخه وه، جړی زیات و، نو د پیښې وروسته فقط یوازې دوه کسان د ښاروالۍ ودانۍ ته ورننوتلي. له هغه ځای څخه یې د ملي امنیت د ودانۍ په ودانۍ کې په پاتې سفیر ورځې کولې.
څومره غټ دی همدغه ښار او څومره ورانه یې کړی دی ستاسو په نظر؟ آیا اوس د ښار وضع زر کنټرولېدای شي، زر بېرته په پښو درېدلی شي ښار که څنګه؟
سمنګان ښار ډېر وړوکی ښار دی، خو پکې په داسې سیمه کې رامنځته شوی چې یوه یو لوی سړک دی، تقریبا دېرش یا څلوېښت ودانۍ به لري، هلته تقریبا اوه کاته دولتي ودانۍ دي. نو دغه دولتي ودانۍ او شاوخوا کورونه ټول په بشپړ ډول له منځه تللي دي، یا سقفونه رالوېدلي دي، یا شیشې له منځه تللي دي. هغه ټیچ شاوخوا د دغه سیمې وې، هغه خو په بشپړ ډول لمنځه تللې دي. کومې خبرې چې مو نړیوالو سره درلودې دي، دوی ویل چې هغه د دوی راپاتې توکي هم اوس د استفادې وړ نه دي.
ډیره مننه کوم مجیب الرحمن حبیب زئی د ازادي راډیو خبریال چې د بلخ او سمنګان پیښې تعقیبوي. د ایبک ښار د پرونی خونړی برید په اړه باندې وروسته جزئیات له موږ سره شریک کړل، دا چې هلته اوس د ټپیانو شمیر او یاو ته رسیدلی، په دغو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او پوځیان هم شته. مخکې ویل شوي وو چې درې څلوېښت کسان ټپیان دي او لس افغان پوځیان وژل شوي دي. د دغه برید مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
زوی مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
په هلمند کې د بوست تصدیر تر وکلن زنګ وروسته بیرته فعاله شوه. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي دغه تصدیر د دېرش زره ټنه پنبې د پروسس وړتیا لري، خو سږ کال به د دې فابریکې لپاره څلور زره ټنه پنبه وپیرل شي چې تر اوسه یوازې اته سوه ټنه رانیولې ده. تر دې مخکې د هلمند پنبه پاکستان او بیا هم ایران ته انتقالېدل. اوس هیلې زیاتې شوې چې د یادې فابریکې په بیرته فعالېدو سره به په کور دننه له کروندګرو په مناسبه بیا پنبه وپیرل شي. د چارواکو په خبره د هلمند د تصدۍ په فابریکه کې به درې سوه کاروانګرو ته په مستقیم او په زرګونو نورو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکو وایي څه کال د دې ولایت په 15,910 هکټار ځمکه کې د پنبې کرکیله شوې چې له دغو کروندو څخه به 650 ټنه حاصل ترلاسه شي. د هلمند مالوچ چې په خواهی د سپینو زرو نوم درلود د بوست تصدۍ په فابریکه کې پروسس کېدل. افغانستان یو وخت په سیمه کې د پنبې یو لوی تولیدونکی هېواد و. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې برخه کې بیا ډېرې هلې ځلې شوې چې افغانستان پخوانی نوم خپل کړي. د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ لوی لاره تر 13 ورځو تړل کېدو وروسته به نن پرانیستل شي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد رئیس رحمدین حاجی اغا نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته وویل چې له عمله سوداګرو ته لکونو افغانۍ زیان رسیدلی. نوموړي وویل د دغې لارې د تړل کېدو له عمله سلګونه بارولونکي موټر درول شوي او میوې د خرابېدو په حال کې دي. چارواکي وایي د غلار د دوړو خواو د سوداګرو له هلو ځلو وروسته یوازې د 13 ورځو لپاره پرانیستل کېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 130 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 1,200 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم کولی شئ د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. د امریکا متحده ایالاتونو د چین د جنوبي سمندرګي پر زیاتو برخو د چین د مالکیت لانجمنه ادعا رسمن رد کړه. واشنگتن له دې سره د آسیا د جنوب ختیځو ساحلي هیوادونو خوا ونیوله او دا کار ښایي د چین او امریکا ترینګلې اړیکې لا پسې خراب کړي. چین د امریکا دغه اعلان ته د انتقاد ګوته نیولې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دوشنبه په یو رسمي لیک کې وویل امریکا هڅه کوي دا وضاحت ورکړي چې د چین پر جنوبي سمندرګي د پیکینګ د مالکیت ادعاوې او دا سرزوري چې غواړي پر دغو سیمو د کنټرول لپاره کمپاین وکړي په بشپړ ډول ناقانونه دي. مایک پامپیو ویلي نړۍ به پیکینګ پرې نه ږدي چې د چین جنوبي سمندرګۍ د خپلې سمندري امپراتوري په څیر وګواښي. د شغلی پامپیو په بیان کې راغلی امریکا د سمندري سرچینو د حاکمیت د حق په خوندیتوب کې د جنوب ختیځي آسیا د متحدانو او شریکانو ترڅنګ ولاړه ده. د امریکا متحده ایالاتونو له اوږدې مودې راهیسې د چین د جنوبي سمندرګي پر 90% برخه د چین د مالکیت د دعوا مخالفت کوي چې د نړیوال تجارت عمده لار ورڅخه تیریږي. دغه راز د سمندر او انرژي په منابعو بډایه سیمه ګڼل کیږي. د چین د جنوبي سمندرګي پر ځینو برخو انډونیزیا، فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونی او تایوان د مالکیت دعوا لري. پورستیو کلونو کې پیکینګ د چین په جنوبي سمندرګي کې خپل حضور پیاوړی کړی دی. هلته یې پر ټاپوګانو پوځي اډې او نور تاسیسات جوړ کړي او په دې ډول یې هڅه کړې پر هغو اوبو چې پر ټاپوګانو، ټاپو وزمو او وړو غونډیو راڅرخي خپل د مالکیت ادعا پخه کړي. په بدل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک په منظم ډول په سیمه کې هغه تمرینات کوي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د جهاد موندنې آزاد تمرینات بولي. امریکا اوسنی دریځ تر پخوانیو هغو بدل ښکاري. پخوا به یې د مالکیت د انفرادي دعوو په اړه مشخص دریځ نه خپلاوه، اوس په څرګنده له چین سره د نورو ساحلي هیوادونو د موجوده لانجو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ دا اعلان په داسې کېږي چې تر دې یو ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د سمندرونو د قانون تر یوه کنوانسیون لاندې یوې محکمې د پرېکړې 4 کاله پوره سول چې پر سمندري ساحو یې د فلیپین د حاکمیت د حق دفاع کړې وه. حال دا چې چین پر دغو ساحو د حاکمیت دعوه درلوده. چین د ملګرو ملتونو په هغه کنوانسیون کې شامل دی خو د امریکا متحده ایالاتونه شامل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په ځواب کې چین ویلي د امریکا متحده ایالاتونه واقعیتونه او نړیوال قانون په لوی لاس منحرفوي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په هلمند کې د پولیو د مثبت پیښو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي دي. د هلمند روغتیایي مسولین وایي د کرونا وبا د ویرې او آمادګیو په خاطر ټول روغتیایي فعالیتونه ټکنی شوي دي. د عامې روغتیا رئیس د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته ویلي په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د پولیو 11 مثبت پیښې ثبت شوي، خو راځي واورو چې د هلمند خلک په دې اړه څه وایي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې روغتون ته ورغلی او له همغه ځایه دا راپور راکوي.
موږ د قدرت الله په نوم د یو ناروغ لیدلو ته ورغلي وو چې د پولیو یا ګوزن له امله ټول بدن فلج سوی دی، خو د ده د وجود خورو اندامونو له موږ هم دمه واخیسته او رخصتي ژو. د لشکرګاه ښار په دوهم اوزه کې میشت لس کلن قدرت الله په پښو ډیر کم درېدلی سي، خو خبرې نسي کولی. د ده پر ځایه همسایه احسان الله زموږ سره د قدرت الله د ژوند کیسه شریک کړه.
د دې ماشوم دا چې دی په کور کې دغه مور یې ورسره په تکلیف نور کور ته نور خوندې ورونه یې ورسره په تکلیف، نو په دې ښه دی دا پاتې چې حکومت څخه دا غوښتنې چې دې ته واکسین ورولګي او دوی سره کومک او همکاري ورسره وکړي.
یوازې قدرت الله نه دی چې پولیو یې اندامونه مړه او ژبه ګونګه کړې ده. د هلمند د روغتیا د ریاست مسولین وایي په تیرو شپږو میاشتو کې چې هر څه د کرونا سره د مبارزې په برخه کې ځانګړې سوي دي، د دې ولایت په دیشو، خانشین، کجکی، نوزاد، سنگین او واشیر ولسوالیو کې 11 د ګوزان مثبت پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحد اعظم ازادي راډیو ته وویل په ولسوالیو کې نامنی د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي د طالبانو سره د جنجال دوام او په ټولو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د دوی د ټول پروګرام تمرکز د پولیو په ضد کارونه په ټپه درولی دي.
د خلکو د عبور د مرور په وخت باندې موږ هلته واکسینونه کول، هغه هم د منځه ولاړه، نرمال پروګرامونه هم ودرېدل، کمپاینونه هم ودرېدل. نو د دې وجه چون په منطقه کې وایرس موجود و، تیار د وخت څخه هغه وایرس په فرصت په لاس ورغی چې هغه انتشار وکړي، حتی داسې ساحو ته په هغو خصوصا په هغو ساحو کې چې هغه هېڅ د دولت سره نه دي، موږ هلته اکسس نه لرو، چې موږ یې هم ډېر پریشانه کړي. او دا به زموږ د صحت عامې دپاره، WHO دپاره، د یونیسف دپاره چې په ګډه موږ کار کوو د پولیو دپاره، دا به یو ډېر غټه چلنجوره خبره وي چې موږ بیا دا را کنټرول کړو او د دې مخه ونیسو.
د روان میلادي کال پر مهال د هیواد په کچه د پولیو د ټولو مثبتو نوي شپږ څخه یوولس په هلمند کې ثبت شوي دي چې دې مسلې د دې ولایت د خلکو اندېښنه زیاته کړې ده. د نادلي ولسوالۍ اوسېدونکی محمد ګل او د ګرمسیر ولسوالۍ اوسېدونکی نور هغه وایي حکومت او د روغتیا برخې مسؤلونو ته پکار ده چې د یوه مرض په خاطر بلې وژونکې ناروغۍ ته شا ونه ګرځوي. دوی د کورونا په موجودیت کې د پولیو د چټکې خپرېدا په خاطر اندېښمن دي.
دا واکسین هم به درېدل دي او کوم واکسین والا مو نه لیدلی په کلي کې، نو دا ډېر غټ نقصان دی زموږ لپاره. او د عامې روغتیا ریاست باید دې ته جدي پاملرنه وکړي، په خدای نه خواسته داسې چې یو ویروس مخنیوي کوي د یوې ناروغۍ او بل ناروغۍ جاري سي او یا زیاته سي.
او ځینې ماشومان چې دی پاتې دي د پولیو د واکسین څخه پاتې دي او واکسین نه دی ورکړل شوی. عمومي خبره دا ده چې دغه کوم ویروس چې اوس پیدا شوی دی، د دې ویروس هغه پیدا کېدل وروسته پولیو واکسین هم چندانې په زموږ په هیواد کې نه دی تطبیق شوی.
که څوم د پولیو په ضد مبارزه د نږدې دوو لسیزو راهیسې دوام لري، خو په هلمند کې هر کال د دې ناروغۍ ګڼې مثبتې پېښې ثبتېږي چې د روغتیا پالانو په خبره غټ لامل یې نامنی ده. د هلمند مدني فعالان د نامنوی تر څنګ د روغتیا د سکتور ناسمې طرحې د دې ناروغۍ د محوه کولو لپاره کافي نه بولي. عبدالحق ځواکمن، ازادي راډیو ټول د روغتیا د ریاست او په لویه کې د دې اړوند وزارت د پولیو په برخه کې ګټورې طرحې او لارې چارې نه لري.
دا د اندېښنې وړ دي او روغتیا فعالانو، صحت عامې او وزارت د صحت عامې او په ځمن کې طالبانو دغه مسؤلیت چې دوی په غاړه لري دا د چیلنجونو سره مخ کړی دی. او اکثریت وخت دغه واکسین چې دی چې کېږي د پولیو پر ضد باندې کوم واکسین چې کېږي دا د طالبانو له خوا څخه چیلنجېږي او په دغو په سیمو کې په اکثریت وخت بند دی. او دا فعلاً چې موږ معلومات لرو په هغو سیمو کې بند دی، نو دا د اندېښنې وړ ده دا موضوع او دا د تشویش وړ ده. او موږ ځغ پر طالبان او حکومت باندې کوو چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي.
کلیوي خو حکومت د کورونا وایروس د خپرېدا د مخنیوي په مسله کې پولیو لپاره غورځولې د بلې خوا دغه بهیر د کلونو رئیس د روغتیا پالانو او طالبان ترمنځ د واکسین د ستراتیژي د تطبیق پر سر د جنجالونو لامل سم نه دی تطبیق شوی. طالبان وایي واکسین د جماعت په جماعت خو روغتیا پالان یې کور په کور تطبیق غواړي چې د معلوماتو له مخې یا د ستونزو لا هم نه ده هواره سوې. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږ نیم منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واوري. ورزو کابل ته د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي صاحب اورو.
مسیر ورځپاڼې لیکلی په حکومت کې د زیاتېدونکي فساد په اړه کورني څارونکي بنسټونه او مرستندویان اندېښنه څرګندوي او له دې امله پر حکومت نیوکې لري. د سرمقالې لیکوال لیکي ولس هم له روان فساد ځورېږي او زیان ویني، خو د سرمقالې د لیکوال په خبره له ټولو ادعاو او آن مستندو رپورټونو سره سره د حکومت ځواب مسؤلانه نه دی. سرمقالې لیکونکي د محمد اشرف غنی اداره کمزورې او په فساد ککړه بللې او لیکلي ان عدلی او قضایی ارگانونه په خپل واک ډول عمل نه کوي. مسیح ورځپاڼې اندېښنه ښودلې چې پر حکومت یو فساده کړی واکمنه شوې چې له ارګه تر وزارتونو، ولایتونو او سفارتونو یې ریښې غځولې دي او هیڅوک یې په وړاندې د درېدو توان نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور حکومت د دې ډلې د مخنیوي توان نه لري او کله چې پر حکومت فشار راشي څو نمایشي کارونه وکړي، ځینې واړه مامورین څارنوالۍ ته معرفي کړي، خو لوی غله او مفسدین نه یوازې تر عدلي تعقیب لاندې نه راځي بلکې لا زیات پرمختګ هم کوي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې سپارښتنه هم شوې چې تر څو حکومتي مشران د واک لپاره دغه ډول ناوړه سیاسي معاملې کوي، نه یوازې فساد به ورک نه شي بلکې ورځ تر بلې به زیات شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سمنګان د تېرې ورځې برید ته په اشارې لیکلي، په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا زیات بریدونه ترسره شوي چې د لیکوال په باور دا بریدونه د هغه تړون او هیلو پر خلاف دي چې په وینا یې په دوحه کې امریکا له دې ډلې سره لاسلیک کړی او د تمې خلاف یې د سولې لپاره د ولس او نړیوالو هیلې پیکه کړي دي. وړاندې راغلي په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وروسته امریکا او نړیوالې ټولنې په ځلونو د جګړې له ښکېلو لورو په ځانګړي ډول له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لپاره چمتووالی ونیسي، خو په وینا یې له ډېره بده مرغه چې دې غوښتنې ځای نه دی نیولی، نه یوازې دا چې جګړه